2 مليون افغانان به سش کال وباسو. هلته خو یو وخت اسفلی زرداری دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان وشول. او زه داسې معلومات لرم چې په خپل پاکستان هغه ځینې افغانان وس د دیموجه د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچی کې، یو څه هیڅ نه وایي. ولې دغه هلته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې وښيي چې دا د موږ تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګریز فعالیتونه دي، او دا خپله دوی سازمان ورکړی دی، ترهګري ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پي ده او بل بل دی، د دغو د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وښيي چې موږ د دغه ترهګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی. نو د دغه لپاره هم دوی دغسې میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګري کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوی او غیر راجستر شوی افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دی چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوی دی، په داسې حال کې چې اتلکه افغان اتبا د ای سی سی کارتونه لري، او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګری سولاریو تګرا تک ټکنه شوی او یو شمېر سوداګری زیانمن کړي. جزئیات په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکو دی چې د تورخم لاره پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اگست په 22مه ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندي پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټر دي. یوازینې پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بنجانومي صادروو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد ترسی کی هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقې ته ورسیږي ترڅو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید لکوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د ری فصل صادرات میوه باید بلاریای زناک هست میدونه وقفه در تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته لکوم خنده تیریشی د دوی قانونی او مشروع غوښتنه ده. کمیوی او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په حق غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې د چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل شي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
په جنوبی وزیرستان کې د یو پوځي کمپ مخې ته یو شمېر خلکو پر لټ وهلی. دوی له نږدې اونۍ راهیسې د یو ښوونځي د مدیر د خوشکېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسید له سیمې راپور لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې 15 ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناکشې پالتۍ وهلې دي او غوښتنه کوي چې د ناپیژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
عوام ہو دا اسٹوڈینٹس ہو دی ہو پرنسپل روان موجود دی پکے ہاں دے کین مختا چیکن گیٹ سائٹ دے نادر سارا دے ہائی سکول سارا پاند کن استاد ہو دلتا نیر پرنسپل صاحب رحمت اللہ وزیر دا دے نیر اکرا سکول ان کالیس پرنسپل ہو بائی دے سکول ان مخنا آوا شو نینا مانون کا سنا آوا کن اور ویسا پرا تا پیشرخ نارا شو آئی گورنمنٹ سٹیٹول انتظام یا خمیشتا یا یکیمیش چار پیشلی کری دو دا ایا پښتو شوای نه دی او موږ د ځانې په انتظار یو. احمد الله سردار یاب شي او در نظر چای سلامات
دیوانا سیمه پوځي کمپ مخه تا په احتجاجي درناک شه نوست یو طالب علم سو وشتنه کوي دا هم وروي
مونږ مسلمان دی بینګ سټوډنټ نی دی ریاست او یا د انتظامیانه دا سول دی ریکوست دی چې دلته دا یو پرنسپل نه دی چې په دا باندې حمله وشوله. دا د وزیرستان په کیاره ته اچول دی په کور دو چې دی دی پرنسپل بازیاب کو په صحیح سلامت شکل کې دی روري دی احتجاجي چې کومه درنه دو دغه 15 ورځې نه نوسته دو دلته پرنسپلون په دا کښې نوستي په دا کښې سټوډنټس هم نوستي په دا کښې دلته عوامي خلک هم نوستی باقاعده دغشي د پوره چې مشته پرنسپل رحمت الله وزیر بازی آپ کو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپیژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یودادوي چې د راونې میاشت په اګست 13 ناپیژندلې وسلوالو د وانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول تا راون و تر دا وخت پورې چا د پرنسپل رحمت الله وزیر د تښتولې ذمهوري لیا قبیله کړې نه دو.
د ازادي راډیو د خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې اوریدل شئ. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ دا غو راپورونو متن پکې موندلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو اونیزې خپرونې او ویډیوي راپورونه تاسو د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کولی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې یو اونۍ وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل ګواښ بیا تازه کړ او د جمعې پروسی وویل ک په راتلونکو دوه اونیو کې په اوکراین کې د سولې سال په برخه کې پرمختګ ونشي نو پر روسیې به بندیزونه ولګوي. د امریکا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل دا به یو ډیره مهمه پریکړه وي که دا د روسیې په وړاندې پراخ بندیزونه وي یا پراخې تعرفې یا دواړه، یا به موږ هیڅ ونه کړو او و په وایو چې دا ستاسو جګړه ده. ترامپ ته جمعې پر ورځ دا هم وویل چې هغه په دې اونۍ کې په اوکراین کې د امریکا په یوې فابریکې باندې د روسیې له برید څخه ناراضه دی چې اور پکې ولګېد او د دې فابریکې یو شمېر کارکوونکي ټپیان شول. ترامپ څرګنده کړه چې نه د دې فابریکې په وشتو خوښ دی او نه هم په اوکراین کې د جګړې ادامې ته خوشاله دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دوشنبې پر ورځ وویل چې د امریکا او روسیې د مشانو د اگست 15 متر غونډې وروسته د روسیې چلند وشو ده چې مسکو په اوکراین کې د جګړې د پایته رسولو لپاره د سولې د تړون په اړه د خبرو اترو نیت نه لري او مسکو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې د مخنیوي لپاره هر څه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د داسې غونډې اجنډا چمتو نه ده. لاوروف ته جمعې پر ورځ هم وویل چې په اوکراین کې د اروپایي ځواکونو هیڅ راز موجودیت ته منلو نه دی او که څوک داسې هڅه کوي دا د اوکراین په خاوره کې بهرنۍ مداخله ده. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د امنیت په اړه بحث له روسیې پرته نشي کېدی. د اوکراین د پارلمان غړي اندری ژوپانین د آزاد اروپا د آزادۍ راډیو اوکراینی څنګه ته وویل چې د کرملین له خوا لویدیځو هیوادونو ته د ګډون اجازه نه ورکول شي چې ماسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې نه دی. د اوکراین هوایي ځواک دا راپور هم ورکړ چې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په بیلابیلو برخو کې 1540 اویا ډرونونه او 40 توغندي وشته دي چې ملکی تلفات لري چې د استوګنی سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هند سترې محکمې د اگست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅډ بوسپو د نیولو او لری کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اگست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅډ بوسپو د راټولولو لپاره اته اونۍ وخت ورکړی وو چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅډ سپیشته. سترې محکمې د اگست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅډ سپی باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشی شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. نه 50 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپل ماشومان په سیر د کوڅډ بوسپو پالنه کوي، خو دا عملی نه ده چې خلک د سپی خپل کورونو ته یوسي او کستونز جوړوي. شلاره همداده چې تعقیم شي. شل کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیسته و، د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړې زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغه سپیو سره ولمنځي چې مخته یې ورځي. په 2023 کال کې په ډیلی کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي، د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړ شوی وو، خو یو پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک پکې لیونی سپی داړلی وي. پټول هند کې بیا 3 میلیونه اوله کسان پر اوسه کال سپیو داړلی وو چې په دغه کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له عمله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري چې شمیر یې څه باندې 1.4 میلیارد تر رسیږي. په دغه هیواد کې د لیونی او سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. پټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 15 میلیونه کوڅډ سپی ثبت شوی دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملما سلامونه ستړي مشي د ساده ملمه پروګرام ته مو زه فريدا سیال هر کله کوم د چې پاتې رسولو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوې دي له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندي وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغه مدني حرکتونو لیو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی اوروچې د دوی دغه حرکت څونه میګیو څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه جګړې پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دې دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر په ځینی دغه خبرې شوې دي خو هغه یاد شي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاد وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي. اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیلې ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. موږ هم تاسو ګورو چې له هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکیل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپل پخو ولاړ وي په ټوله معنا ولسی وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حسف نشي. نو دغه یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړو بهترین لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زمونږ غدا و چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې مونږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو یو استقامت دا دی چې مونږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو او فرهنګ دلته ایجاد کو د دې پرسنګ په بنیادی ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کو او ډیره مستقامت ده چې د ولس د هیلو لپاره د غوښتنو لپاره او د ولس د غږونو لپاره یو ولسی او ملي ادرس رامنځته کو او سلره مده چې د ایواز خبرې نه وي بلکې د حل لارو لپاره او کوم ملي طرحې چې لدغه مرکونه راوځي نو هغه لپاره یو ملي انسجام یو ولسی فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو درې کلونو کې هغه په ځنګړې نمونه د خزو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې ساسي په دغه ملي مرکو کې څه داسې ځنګړې دي چې له نورو موبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي.
د ځانګړتیا به د زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونو چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول دیو بل متمم دي او دیو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو حتم دغه د چې همدغه حرکتونو او همدغه ټولنې هم وکول شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کو په یو پلیټ فارم کې د ویراشي او د خپل نظریات سره شریک کی یعنی هغه کومه هڅه چې شوې دي او غوی هم د خپل واس مطابق باندې دا کار کړی دی البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ وړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو هغې دپاره میکانیزمونه نشته چې په ملي کچه باندې ولس خپل رایه څرګنده کړي نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده موږ نه ګورو اما زموږ حساب دا وي اما که دوی د کې هغه کدي خلګونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بلابل داس میکانیزمونه نشته چې موږ وکول شو چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځو البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي نو یعنی یو تاده چې موږ دا ایوازي په هیواد کې دا ایوازي د جرمني غونډې نه دي دا ایوازي د
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسخ په یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه تا او دا ډول ناس تور ټولې دنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکول شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر لدین چې د چا ژوند ته خطر پیښ شي یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړی دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدن لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
یعنی مونږ به ترجیح زموږ غبام دی وی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکو اما موازی په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډیر زیات دي هلته مونږ په دغه سیغه باندې فکر کړی دی په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور بنی وی چې دغه په جزئیاتو باندې خبرې وکړو اما دغه سلاره چاره شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په نن زمان کې دغه شو انسجام رامنځته کړي
روحي سي بي یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس افغانستان بهر دي د دنجونو موضوع ډېر برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاد زده کړ د دفاع لپاره غږ پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د بوخانه موجود و که خزی په دې برخه کې فعالیتونه کوي کناري نه کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کوم نتیجه ورنه یا شي یو خ پایله ورکړي ترې نه راوځي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه आवाज د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالو ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د خزو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیواله فندونه خلی او بیا دغه پیسې لکه څنګه شرطیا وي په سماتوګه نه مصرفيږي ساسي فند ساسي دغه ناستو مصارف لکه مکیږي څنګه دا برابر وي او د خلک چې ساسي هوندو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیان یې سي یعنی دغه راټولیدنې خو یو یو آیت ضرورت لري تاسو څه کړی په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
نل کور مدن دې خپختنه وکړه ول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ غږ دی مفهوم دی داسې حرکتونه شته چې غوی فندونه اخلي یقینا ځینې وکار کې ویزینه به نه کوي مونته داسې ډېر زیات ټولنې وبنسټونه شته چې هیڅ فندم نه اخلي خو خپل هڅې کوي خپل غږ پورته کوي او بل دا چې مدني ټولنه خو خلې سولیز مبارزه نه پڅکولې نشي کنه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي دغه دی سولیز مبارزه د دغه پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاستر وړ نشته دي، یعنی موږ هغه به سترګ پټ نه کو، نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي. اما دا چې موږ نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شو یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ دی ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا لپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ نه اخلو، د چا نه د مرستن غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطعه شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطعه شوې په هماغه ورځ باندې، یعنی ډېر زر د نجیب حکومت سقوط وکړ. او هغه پروژې چې په فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي، هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطعه شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیلو هیوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو، هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي، هغه د وطن په درد دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي، یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د اوم ورته د امدا خبره ده چې د خپل خپل ولاړ دي، موږ د هیڅ نه تر اوسه پر مرسته ده اخیسته. او بل دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي، موږ وړو چې د هر غونډې هغه د مصارف او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ دوله سره شریک کوو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې کوم غواړو د پردیو د مرسته نه بغیر موږ کولې متاسفې وو چې د پردیو مرسته متاسفانه غیر سره به پردی اجنډا وي، پردی فرمایشونه او پردی فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسی یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لوی ځانګړنه ده چې غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم خارونه کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړي دي. لومړی غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 16 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای په 19، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوې دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نه شو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوي دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي، کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي، د هغه نه به یوه مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولو چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ شل مرکې وروسته یا دېرش مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې، دا ټول به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو، نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنې سره ما همدا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، پدې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولی آنلاین ته موږ ډېر مخ نه دا کړی.
او تاسو سپیږی چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه ته به خبره ده چې په کې نیوي، کنه په آنلاین کې نیوي، ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې سلو ساعت پنځه ساعت په مسایلو باندې بحث وکړو. او بل دا وی چې د خلک په مغه خار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې، خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کیږي، دوی یو بل سره. او بل دا چې هلته د نتورکینګ او د اړیکو جوړول به تر کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظم څنګه جوړیږي، یعنی په یو خار کې د دې امکانات شته. خو موږ بیا عین خبره شته تاسو کوي، اما همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی، دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو زموږ افشن بمده روي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته مرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي، کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدي نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه د دې ملي محور له خوا نه د تر سره شوې دي. ملي محور البته خپل یو نتورک لري، په کوم غړي دي دلته نو د تعهد لري د غسي او حرکت په مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي، او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالی ادارې کمیټه، دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنی کمرغه کوم ځای کې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خې راځي په خپل خوخ کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، پزر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړ خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه دې دلته منتدا غس افغانانو ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو چې موږ غونډې تاسو کې چې کچېر ډیر لوی غونې سره جوړ کیل ته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا موږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره موږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو
روحي صاحب کبانه داسې څه پاته وي چې نوې مې پوښتلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا ده چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بله دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو اسانه په دې معنی سره چې وړاندې نه چې غډیرو سخت خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پخې شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکو نه به جرګې ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګې لخوا بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتو په کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ سیاسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي زموږ په ذوق برابرې نه وي نو د کابل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي یعنی دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي سیستم به همدغسې وي چې دا به په کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکل کیږي او مشري د دې به شورایي وي د دې لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصباتو سره له دې سره به مبارزه کوي له دې لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوږ باندې ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ترسیږو اهداف ترسیږو دا به ډېر زیات خوشبیني وي داسې نه وي چې بیا دوی نه هیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه و آزمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی و آزمایلو نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې سم مبارزې ته ځان وقف کو نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولې زی وي او موږ په دې کې به د تاوتریخوالو او هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي
ډیره زیاته مننه کوم ودان جون د اوسې روحي صاحب چې وخت مو پرې خو د خبرې مو سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
زړګي